Radio.
السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلې او ریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د غوی درې منیټه د 2013 میلادي کال د اپریل درویشتم سره سمول لري. ملګرو ملتونو، ناټو او افغان مشرانو د کابل پرونی حمله چې لسګونه ملکیان مړه او ژوبل کړل په سخت ټکو غندلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په راتلونکې مې میاشت کې به په کراچۍ کې غونډه وکړي. دا نیم ساعت خپرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د کابل د پرونی بریټ پړه چې پکې څه باندې 120 کسانو ته مرګ ژوبل ووخته نړیوالو چارواکو او سازمانونو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. جرمنی ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپل همکاري ته دوام ورکړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مئی په 12مه په کراچۍ کې خپل غونډه جوړوي. د خبرونو تفصیل. د کابل د پرونی بریټ پړه چې پکې څه باندې 120 کسانو ته مرګ ژوبل ووخته ځینو نړیوالو چارواکو او سازمانونو عکس العمل ښودلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت ولسمشری ماڼۍ او اجرایي ریاست دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ملکیانو دا برید غندلی دی او ویلي دي چې ناټو به د ترستانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې افغانستان سره بشپړه مرسته وکړي. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وی د کابل په پرونی بریټ کې چې د دشت برشي په سیمه کې وشو و 50 کسان وشل شوي او 119 نور ټپیان دي. د دې وزارت وان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته ویل
یک تعداد محدودش وضعیت ایشان نگران کننده هست که عملیات های جراحی لازم انجام یافته و فعلا در تحت مراقبت های جدی در شفاخانه های مختلف در شهر کابل قرار دارند.
داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په خپل ورسپانې اعماق خبر ورکړی چې د کابل برید د ډلې ترسره کړی دی. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د جرمني د پولیسو مشر لارس ګردس د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ته ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو لوریو په پرونۍ لیدنه کې د افغان پولیسو د روزنې په چارو سربیره په کابل او بلخ ولایتونو کې د ښځو لپاره د خاصو تعلیمي مرکزونو په جوړولو هم خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزیر ښاغلي برمک ویلي دي چې افغان پولیسو د روزنې لپاره د جرمني همکاري مهمه ده. پرون په کابل کې یو وړن چلی د بهرنیو ځواکونو لخوا په موټر وهل شو. د کابل د پولیسو وین حشمت الله ستانگزي په خپل فیسبوک پاڼه په دې پیښه کې د یو ماشوم نجلۍ سخت ټپي کېدل تایید کړ، خو خلکو بیا ویلي دي چې دا ماشومه ځای پر ځای مړه شوې وه. د بمهرو د ښوونځي زده کوونکي د دې پیښې په غبرګون کې د خپل ښوونځي مخ ته وتلي او اعتراض یې وکړ. په کابل کې میشتو بهرنیو ځواکونو د دې پیښې په اړه څه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د ځینو رسنیو د رپورټ له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پیښې پورا څېړنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مئی په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکي غونډه جوړوي. د دې غورځنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ پرون د لاهور تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته ویل چې په پښتنو باندې د ده په خبره د ظلمونو په عکس العمل کې ګڼ شمېر خلک کراچۍ کې غونډ شي او خپل یووالی به ښکاره کړي.
خپل د قوت مظاهره وکړو، خپل مختلف رونه به راغونډوو هلته او دې ریاست ته به یو دا پیغام هم ورکړو چې دا پښتون ولس دا ټول په ما پسې ولاړ دي. زه کومه خبره کوم دا خالي زما خبره نه ده، دا دی ټول پښتون ولس خبره ده که هغه په سیل کې اوسېږي، کراچۍ کې اوسېږي، لاهور کې اوسېږي، که په کوټه او پېښور کې اوسېږي، که په وزیرستان کې.
کته هم په پاکستان کې دننه رسنیو د لاهور غونډې ته پوښښ ورنه کړ، خو په خواله رسنیو ژوندې بهیر خپرېده او زرګونه کسان ورغلي وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د پښتنو حکومت نشي زغملی او په خبرې چې باید د خلکو ته واک ورکړل شي. پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې او راتلونکو پلانونو په اړه څه نه دي ویلي. بلور ته پاکستانی مقامات او وسلوالو کسانو پروند د هیواد په جنوب لیدیس کوټه کې دوه شیاګان په دزو وشل او یو تنې ټپی کړ. د اقلیت شیاګانو پر وړاندې د توتريخواله تر ټولو تازه بیلګه دیږي. د پولیسو په خبره وشتل شو کسانو په کوټه کې مزل کو چې د وسلوالو خوا په نخښ شو. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما ویلي حمله کوونکو کلیسمه تختیدلی او د هغوی د مندل لپاره پولیسو هڅه پیل کړې دي. داعش د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیسته. او د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوری او اوکراین د جګړو پر سر پر روسیې باندې د فشارونو پر اوستلو خبرې وکړې. دوی د کاناډا په تورنټو ښار کې غونډه وکړه. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د همدې میاشتې په 14مه امریکا، برتانیا او فرانسې د سوری د رژیم پوځي اهداف او د کیمیاوي وسلو فابریکې په راکټونو وشتلې. دوی دا بریدونه د دې لپاره وکړل چې په خبره د اپریل په 1مه د سوری رژیم په دوما ښار کې درې څلوېښت ملکي وګړي د کیمیاوي وسلې په کارولو وشلې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلاو راي. ناټو تړون ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو، نړیوال ټولنې او پخپله افغان مشرانو په کابل کې پرونی خونړۍ حمله په کلک ټکو غندلې ده. د روغتیا وزارت ویان وی چې ګڼ شمېر ټپیانو وضعیت اوس ښه نه ده.
به تعداد 57 تن از هموطنهای ما دیگر شهید شده که من جمله 25 مرد، 22 خانم، 8 کودک و 2 جسد مجهول الهویه شاملش هست.
د کرنې او مالداري او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وی په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم وري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وی مشران د مې په 12مه په کراچۍ کې د لوی غونډې لپاره تابع نیسي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو غړی ویلی دی کمیسیون غواړي د جمهوري ریاست انتخابات راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه تر سره کړی. د نور راپورونو سربیره د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
ولا د ما د شخصي د نظر خو دا کار نه ده، ځکه چې انسان مثلا په هر یو ټلیفون یا په هر کار کې چې کار کولای شي یا کار چلیږي بعد امونه تر اعظم اخري استفاده تینه وکي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په کابل کې پرونی انتحاري حمله چې څه باندې 1100 کسانو ته مرجوب لواړوله د بیلابیلو چارواکو او سازمانونو غبرګون پرولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما، د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت، ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. په کابل کې دا برید په دشتي برچی کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په یو دفتر کې وشو او مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. 50 تنه په دې برید کې وچل شوي او 119 نور ژوبل دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د ناټو سرمنشي وایي دا تړون به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر شا وي. ینز ستولتنبرګ دا خبره د کابل د خونړي برید په غبرګون په یو ټویټري پیغام کې وکړه. د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوملیکنې په دفتر دا برید داسې وخت وشو چې ګڼ ملکیان د نوملیکنې لپاره غونډ شوي وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامي چې یا مامات وویل ملګري ملتونه د دې د قربانیانو او کورونیو سره غم راضی خي او د بریدو خودل چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. پر سنوي کې د دې بریډ خبرو شوې انزورونو عیني شاهدانو او چارواکو په خبره په وجل شوې کې ګڼي خزي سپینګيري او ماشومان هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت په کابل کې پرونی بریډ وحشیانه بللې او ویلې دي چې افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی بریډ مسؤلیت په غاړه اخیسته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر پرون ناوخته د ټولې مرګ ژوبل شمیر 111 کسانو ته رسیده. د وزارت ویاند وحید الله مجرو ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در حادثه خونین و ناګوار واقع در دشت برچی
لبد مرغه په دشت برچی کې د خونړي بریډ
په نتیجه کې زموږ د شمیرو لمخې او 50 کسان وژل شوي چې پکې 25 سړي 22 خزي اته ماشومان او دوه نامعلوم جسدونه شامل دي. یو سلو 19 وطنوال مهم ټپیان دي چې پکې 50 خزي 25 نارینه او 19 ماشومان شامل دي. خغلی مجرو ویل د زینو ټاپیانو روغتیاي وضعیت خنه ده. د دشتي برچی په قلای نظر کې د انتخاباتو د نوملیکنې او د برېښنایي تذکرو د راجستر په دفتر د ابریت پرون لغرمی مخ کې شوه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په جلا اعلامیو کې د ابریت غندلی او ویلي دي چې ترهګر په دغو بریدونو سره د انتخاباتو په څیر په لویو ملي پروسو کې د خلکو د ګډون مخه نشي نیولی.
په راپور کې موردل چې ملګرو ملتونو او دغه راز متحده ایالاتو او ناټو سازمان او خپل افغان مشرانو د کابل پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. په همدې حال کې د روغتیا وزارت وایي چې د پرونی برید د یو شمیر ټاپیانو وضعیت نازک دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کرنې او مالدارۍ او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو موسسو د مرستو غوښتنه کړې ده. د خطر د کمولو لپاره یې پلانونه جوړ کړي او هیله مند دي چې د افغانستان خلک او د مالدارو څاروي له جدي ګواښ سره مخ نشي. یادو وزیرانو دا خبرې د یکشنبې پر ورځ د مشرانو جرګې په استوایي غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې پر راتلونکي احتمالي وچکالۍ اندېښنه ښیي او وایي اړوندو وزارتونو او ادارو باید له مخکې دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولي وای. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي د هیواد په شلو ولایتونو کې د راتلونکي احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کموالي لپاره له یو شمېر نړیوالو مؤسسو او بانکونو سره خبرې کړي او ډاډ ورکوي چې مالی مرستې به ورسره وشي. دا خبرې نصیر احمد دورانی او نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استعمایه غونډه کې وکړې. خاغلی دورانی وویل که په دغه ولایتونو کې د حاصلاتو د کموالي له امله غنمو ته اړتیا پیدا شي دوی آماده دي چې لاړو خلکو سره د غنمو مرستې وکړي. د ده په خبره 4,223 ټونه غنم چې له ازبکستان څخه پلورل شوي وو د بلخ پلخمري د مرکزي سیلو تخار او د کندوز په زیرمو کې موجود دي. همدارنګه د بدخشان ولایت 4 ولسوالۍ چې پخوا زیانمنې شوې وې غنم ورته توزیع شوي دي او د بلخ په ګودام کې 6,000 ټنه غنم لرو. خاغلی دورانی دا هم وویل چې د هیواد د شاوخوا 14 میلیونو څارویو د ژغورنې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته ضرورت دی. مونږ د دې لپاره هم پیشبینی کړې ده چې که وچکالي زیات دوام وکړي او تر 9 میاشتو پورې سروي وساتو لږ تر لږه 15.6 میلیونو ډالرو ته ضرورت لرو چې دغو څارویو ته څه وشي. د خاغلی دورانی په خبره د هندوستان غنم چې ټول 1,00,000 ټنه وو تر اوسه 8,216 ټنه افغانستان ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که د څارویو ژوند د وښو د کمښت له امله له خطر سره مخ شي د هیواد شنو سیمو ته به یې ولېږدوي او که خطر له دې هم جدي شي د ازبکستان له چارواکو سره یې خبرې کړي چې د افغانانو څاروي د هغه هیواد شنو سیمو ته ورواړوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر خاغلی فهیم وویل د احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کمولو لپاره د استرار عالي کمیټې تر اوسه 3 ځلې د عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، د اوبو او برېښنا او داسې نورو وزارتونو سره ناستې کړې او د ستونزې د حل لپاره یې لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي چې په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. یا دو وزیران دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې پر وچکالیو اندېښنې ښیي. د مشرانو جرګې د غړي نثار حارث په خبره د هیواد شاوخوا 20 ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او که ونه توانیږو پیښو ته پر وخت ځواب ورکړو احتمال لري د ځپل شوو سیمو ډیری خلک به د بېوزلۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغو وزارتونو باید له پخوا نه دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولی وای.
اما په دومره کم وخت کې چې افغانستان د وچکالۍ سره مخامخ دی او ستا کلم چې وضع صحیح نه ده د دوی کوم وده چې کړي فکر نه کوم چې ورته رسېدګي وکړي. د وخت تبیر نیول اوس وخت کم دی، اما ډېره مشکله ده چې دوی دغه کار ته رسېدګي وکړي.
ښاغلی ژوندی وایي دا لومړی کال نه دی چې افغانستان د وچکالۍ له ستونزې سره مخ کېږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د واورو او بارانونو د لږو ورېدو له امله ورته ستونزې پېښې شوې وې چې د ځینو ولایتونو اوسېدونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریل احمد تکل ورچې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو څلی کلی دي.
د لویدیز ډیرای ورځپاڼو د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونی 14 او په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو په اړه مطالب خبره کړي دي. انګلیسي میرور آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات چې له څو ځل ځنډ وروسته د تل په 28مه نیټه ترسره کیږي له جدي خندونو سره مخامخ دي. میرور زیاتوي ولسمشر اشرف غنی د خپل لویدیزو متحدانو لخوا تر فشار لاندې دی چې د دې انتخاباتو لاره د 2019 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لاره واره کړي. خو میرور آنلاین لیکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې شکونه شته، ځکه چې کډرای ورکوونکو نوم لیکنه د جمیل راراسي دو مخ کې بشپړه نشي، نو د ولسمشري انتخابات هم خایي و ځندېږي. مرور لیکي د 2 میلیون رای ورکوونکو ډیره برخه د هویت تذکرې نه لري چې د اتلس کلنې ترڅنګ د رای ورکولو له اساسي شرطونو څخه دی. بلې انګلیسي ورځپاڼه انډیپندنت هم د دشتبرچی د 14 په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي 14 ډیره درنه و او ګڼ شمیر خلک یې مړه او ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي له اوږدې مودې نسبي قراری وروسته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي یو ځل بیا د ایمرجنسی روغتون مخې ته چې د ډیری انتحاري حملو قربانیان هلته راوړل کیږي راټول شوي وو. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې له یوې خوا وسلوال طالبان او له بلې خوا اسلامي دولت ډله یا داعش پر دولتي تاسیس ساتو او پوځي مرکزونو پر لپسې حمله کوي. امریکایي آنلاین خبرونه ډیپلوماټ له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پرانا کې د راروانو انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي افغان حکومت ته فرصت په لاس ورغلی دی چې یو شمیر منځلاري طالبان د دې انتخاباتو لاره په نظام کې شامل کړي او د دایمي سولې لپاره پرمخ ګام واخلي. خبرونه لیکي افغانستان په 13 کلونو کې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې حقيقي خبرو ته نږدې شوی، خو زیاتوي چې په یو وخت کې هم د سولې خبرې او هم انتخاباتو ته چمتووالی ځینې مهمې پوښتنې رابرسېره کولی شي. مثلا دا چې آیا طالبان په دې انتخاباتو کې ګډون ته لیوال دي کنه، او آیا د دوی ګډون به نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. خبرونه لیکي چې د پوښتنې ته د سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو دا امکان هم شته چې په تیرو څو کلونو کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. ډیپلومات آنلاین د مطلب په دوام لیکي داسې انتخابات چې د افغانستان د رنګینې ټولنې د ټولو برخو استازي ګډون پکې ولري ځوان نسل ته هم لاره پرانیستای شي چې د سیاسي مشرتابه ډګر ته راوړاندې شي. خبرونه زیاتوي د نړیوالې ټولنې دا ژمنه چې یوازې د شفافو انتخاباتو مالی ملاتړ به وکړي دې ته امکان برابرولی شي چې ټول سیاسي اړخونه په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای د مې په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکو غونډه جوړوي. دا غورزنګ وای هلته به هم د خپل تیرو غونډو په څیر د پښتنو پر وړاندې د دوی په خبره د حکومت د ظلمونو پر ضد غږ پورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ سرګونه غړي او پلویانو پروند لاهور په موچی گیټ میدان کې غونډه وکړه او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. د دې غورزنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ وای د لاهور په غونډه کې یو ځل بیا د پښتنو د محکومیت د ختمېدو په غوښتنې ټینګار وکړ او غواړي چې د پاکستان حکومت هو هویڅو د د په خبره د پښتنو له زپلو لاس واخلي. له محسن داوړ سره سفی الله سنګزی مرکه کړې ده او لومړی په لاهور کې د پرونی غونډې پړه ترې پښتنه کړې ده.
پښتون د پنجاب په دې صوبې کې اوسې کې په لاهور کې اوسې کې د پنجاب په دغه ښار کې نو خامخا په دې مسلې پیدا شي چې هغه خالي اوم دلتا غیږ کې کې لکه دلتا دې سره نسبی تعصب کې ګیره شل پروفایلینګ کې کې د دې دلته چې کم طالب عنوان سبق وایي هغه باندې وخت په وخت په تجدد کېږي. نو دا داسې کیسې دي چې موږ وایو چې راځو دې سره خپل رورولې زارو کوو په دې ریاست باندې فشار واچو چې دا رونه چې کوم زمونږ دلته اوسېږي کوم په همدې په دې خبرو سي کې د دې د تفوس خلک هم شته او کدی ته هر قسمه هر کله بیا کوم مستقل کې دا سه مشکل جوړولو کوشش شاو کو نو موږ ورزو د خلکو په شابه سر بودریګو او د دې چې کوم سره دې سر زیاتې شوه دې د دې چې کوم دلته ظلمونه او دې چې کوم ستونزې دي دا ته پوسټ مو کوو د ریاست
کوم چلند چې د تاسو ملګرو سره وشو دغه په جواب کې تاسو څه ویل څه به کوي راتلونکي کې کدا سه چلند بیا وشي که یان دوی بیا ونیول شي
دا ذکر دي چې دی وسو کو خو به هل موږ هر کس مو وسته ناکام ستې زموږ ملګری ونی ول موږ ته دومره فشار واچو ول په ټول پاکستان کې موږ احتجاجونو کال ورکړو هغه احتجاجونو لا فریق کال نو دغه نه مخکې فشار دونه زیات شو چې تاسو لري دلته خلک د دې شپې را پریښودل حالانکه دې را پریښودل په پنځه نو نیولې او دې دا نیت هم کړو چې موږ سماج رسنې جلسم د پریدو او په هغه کم ریاکشن چې راغی کم عمل چې وشو دغه په جواب کې په ټول پاکستان کې تاسو په زونو په ټول سیمه کې دغه نه پس دې ته مجبور شو چې مرګري مرا پریښودل او موږ نن د دې د اجازه تم راکو
تاسو شل ورځې وروسته په کراچۍ کې یو غونډه په پلان کې لري دې په اړه راتوي چې آمادګي ورته نیسه یڅ به کوي التم
او جی بس التم موږ زو خپل د قوت مظاهره وکړو خپل مختلفه رول مبارک ولو ولته او د ریاست په یو تا جواب هم ورکړو دا میسج هم پاس یو پیغام هم ورکړو دا په ټولو ولس دا ټول په ما په ولار ځو چې کوم خبر کوم دا غري زما خبر نه ده دا ټول په خپل ولس خبر ده کغه په سیل کې اوسي کراچي کې اوسي لاهور کې اوسي کې په کوټه او په خور کې اوسي په وزستان کې دا ټول په خپل ولس خبر ده
تاسو سره ارقام شته دي نن او پرون ورځ چې څومره ملګری مو نیول شوی دي پولیسو څومره کسان نیول یو دا څه در سره شته کسانګه
سو پورا ډیټیل خو راځم نشته خو دا شلو نه زیات ملګری نیول شوی او هغه ټول بیا په دني مشکل ټیم کې را پری خو
په دې اخر کې یو ځل بیا دی منظور پښتین دغه مهمه خبره کراته او کې چې د څه څه وغوښتل په خپل خبرو کې هغه مهمه خبري پلان د توګه باندې
همدغه بنیادی خبره ده کوم ظلم زیاتې چې په خبره باندې دا یو تفصیل د بیان کړو کوم چې په وزیرستان کې کوم چې په نور پښتنو سیمو کې یا په جلسې دوران کې د مرګر ته کوم خاندان جوړ شي هغه باندې خبرې وشوې بل دا غته او ویډیوګانې ټول په فیسبوک باندې په دغه باندې کلیک تاسو هغه نه خپل کومنت راکړئ شي
د دوی لخوا هیڅ نرمخت را نه غي په دې دریزو کې کڅنګ یا اوسمه ما سپاتې دي دوی خلک
مونږ سره د دغه نه مخکې یو څو ورته نه راغلي دغه په باندې کې باندې او غیر مونږ مذاکرات او ریاست ته راو او ورحال مونږ ته مې د لاهور جلسې نه خارې رغه شو دا دي چې کوم عمل وکړو نو هغه نه پس منظور خپل پرون پیغام کې مو وڅ هغه ټول مذاکرات چې کوم غفلا مونږ متل کړی دي ځکه چې دې سره مونږ دا خبر روان شو چې مونږ د لاهور جلسې نه اوس راځو نو بالکل نو ما خبر په کوم مذاکرات په کوم او دا دې چې کوم عمل پرونو کو دا بهر حال هغه نو مخکې مونږ څه کوو غیر حال فلال تاسو کې څنګه تر ونه څه ټل راغره دې چې تل نه مخ او بهر حال دې څه وشو هغه نه پوسټ مونږ یا مخکې کلو مشوره په کوم څه پکاره
د پښتون ژغورنې د غورسنګ یو مشر محسن داوړو چې د پرونی غونډې چې په پنجاب کې وکړو دراتونکو غونډې په اړه چې وای په کراچۍ کې به کوي ازادي رادیو سره معلومات شریکول تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوریدنه د هوستر سنتي وادونو یا جیو د بارنه چر وزیرانو پرون د سوریه او اوکرين د جګړو پر سر پروسی باندې د فشارونو پر اوستلو خبري وکړي دوی د کناډا په تورنټو خار کې غونډه وکړه د نړۍ د هوستر هوادونو د بارنه چر وزیرانو غونډه نا وخت پېته رسیږي او هدف په جون میاشت کې د هوادونو د وسر مشرز لپاره د چمتووالي نول دي سفیل حسن غزي په ریپورت لري
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو لړهغو مسایلو خبرې وکړې چې د لویدیځ او روسیې د اړیکو د سړښت لامل شوي له دغو مسایلو هدف ډیری د سوریه او اوکرين په جګړو کې د روسیې رول دی د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په داسې حال کې وشو چې د همدې میاشتې په 14مه امریکا بریتانیا او فرانسې د سوریه د رژیم پوځي اهداف او د کیمیاوي وسلو فابریکې پراکټونو وښتلې دوی د بریډونو د دې لپاره وکړل چې په خبرې د اپریل په 1مه د سوریه رژیم په دوه ماخر کې درې څلوخت ملکان د کیمیاوي وسلې په کارولو وژلې لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې د روسیې او ایران لملاتړ برخمن د بشار اسد رژیم د دوه د کیمیاوي وسلو د کارولو په بریټ تورنوي چې ایران او روسیې دا تورونه رد کړي دي اخو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې
د سوریې د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. مکرون ویلي له سوریې د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د ایران او روسیې لاس نور هم آزاد پریښودل شي. موږ باید له جګړې وروسته یو نوی سوریه جوړ کړو او په همدې خاطر هم فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتونو رول ډیر مهم دی. ولې دا خبره کوم؟ ځکه غواړم په وضاحت ووایم چې که د داعش تر ماتې وروسته موږ سوریه په بشپړه توګه پرېږدو، بیا به میدان د اسد رژیم او ایران ته آزاد وي او بیا به دوی نوی جنګ پیلوي او نوی تروریستان به را پیدا کوي.
په
کاناډا کې د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه چې نن ناوخته ختمیږي، د دغو هیوادونو سرمشري ته چمتووالی دی چې تمه ده د سوریې په جګړه کې د روسیې او ایران په رول وڅرخیږي. او ستر صنعتي هیوادونه یا جیو امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسا، ایټالیا او جاپان ته وایي او مشران به د جون میاشتې په لومړیو کې سرمشري وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت، د ناټو سازمان په کابل کې د امریکا سفارت او ولسمشرۍ ماڼۍ او جری ریاست د کابل پرونی بریت په کلکو ټکو غندلی دی. د روغتیا وزارت وایي چې په پرونی بریت کې 50 کسان وچل شوي او 119 ټپیان دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت اوس نازک دی. جرمنی ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. پرون په کابل کې وړه انجلۍ د بهرنیو ځواکونو لخوا په موټر وهل شوې ده. کورنیو چارو وزارت وایي چې د انجلۍ ټپي ده خو ځایي خلکو اعتراض کړی، وایي چې انجلۍ د بهرنیو ځواکونو لخوا وچل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د مۍ په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکي غونډه جوړوي. د دې غورځنګ مشرانو پرون په لاهور کې د زرګونو کسانو په حضور کې غونډه وکړه او د پښتنو د حقونو شعارونه ورکول. پاکستانی چارواکي وسلوالو کسانو پرون د دې هیواد په جنوب لویدیځ کوټه ښار کې دوه شیعهګان په ډزو وژل او یو تنې ټپي کړ. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې او اوکراین د جګړو پر سر پر روسیې باندې د فشارونو د راوستلو او زیاتولو په اړه خبرې وکړې. او اوس هم د ژوند رنګونه
رنگونه.
زه محمد یوسف اسمر ارغندابی ام د کابل یو تنوسینون کې
دا سوال کې چې ډیر خلک تلیفونونه بدلوي، مثلا د میاشتې یو کرات، د کال یو کرات، تاسو خپل څنګه؟
ولا د ما د شخصي د نظر خو دا ښه کار نه ده، ځکه چې انسان مثلا په هر یو تلیفون یا په هر کار کې چې کار کولای شي یا کار چلیږي، بعد امانه تر اعظم اخري استفاده نه وکي او دا لکه د یو اسراف غوندې یو خودنمایي غوندې ده او ترې ګټه پورته کړي او منظور د دې ګټه اخیستل دي، نه مثلا د مود روز او یا ښه دار چا خپل کار دی، خو زه خپله دغه کار نه کوم او څلور کاله راهیسې زما خپله همغه دغه تلیفون دی. د یو محصل ته هم نه دی، ځکه د محصلي دوره خو تاسو ته معلومه ده چې ډېرې اقتصادي ناخوالې پکې، او نو مونږ دغه کار نه کوو. نو
دوستان خو به نه پېژني چې هغوی زر زر تلیفونونه بدلوي او بیا تا ته ښکاره کوي چې والله ما نه دا سټایل تلیفون واخیسته، نه مې نن مې دا واخیسته، ستا زړه ورته نه کېږي.
ټولنه کې خو دا یو رواج غوندې ده او زمونږ په پوهنتون کې په دې سراونډینګ چې ورته وایي دا چار اطراف کې ډېر کسان شته، ډېر کسان شته چې د ورځې خو نه خو میاشت کې تلیفونونه راځي او همداسې چې هغوی اخلي او دا د یو مثلا یو فایده ده، یو کاروبار ده د هغه کمپنیو دپاره چې تلیفون جوړوي، هغوی هم زر زر را تولیدی او دوی مخلی خو او دا کار خو شته پکې ښیي، نو ځان به ښیي شواف به کوي. دا یو ټرمینالوژي ده د انګلیسانو چې شواف ورته وایي، ځان ښکاره کوي او د همغه دپاره اخلي او دا پکې عامه ده. خو د ما په نظر دا یو ښه کار نه ده او سړی نه باید دا کار وکړي.
څه باید وشي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي خلک او د دغه موضوعاتو نه ډډه وکړي، خپل اقتصاد ته وګوري؟ ځینې داسې دوستان شته چې اقتصاد ډېر ضعیفه ده، خو دوی به ډېر ځانونه ښیي او تلیفونونه او موبایلونه او دا به ګرځوي. څه ویل لري هغوی خلکو ته؟
د ما وینا دا ده، ځینې چې اخیستی شي افورد کولی شي د عهدې نه وتلی شي، خو دا ډېر ښه کار ده، هغه به اخلي، خوښیږي به یې مثلا خپل زړه یې، هغه سره به مونږ بخیلي نه کوو. او هغه ورونه چې افورد کولی نه شي په مشکلاتو په قرض او په وام یې اخلي، هغوی دپاره ښه کار نه ده. د ما په نظر خپلې شړۍ سره د پښې غځوي څونه چې وسه یې هماغونه دي کوي.
اوس هم د یوشمیر اوریدونکو پیغامونه چې اکثره د کابل د پرونی حمله پړی دی. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین څخه ازادي راډیو ته پیغام استولې وای چې د ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د کابل د پرونی خنړی حمله غچ واخلي. هواد اجمل ل پکتیا څخه لیکي چې د نوملیکنې مرکزونه دی ل خونځیو لری جوړ شي ترسو د کابل په شان پیخو د پیخو د تکرار مخنیوي وشي. د غراس یو بل اوریدونکو چې نومې او د خپل ځای په خپل اس ایم اس کې نه دی ذکر کړی وای چې داعش ډلې تل د بیګنا انسانانو وینې توی کړی دي او دا ډول بریدونه په ملکانو کړی دي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي چې هر افغان غواړي چې اول په هیواد کې سوله راشي بیا د انتخاباتو شي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي چې تر څو پورې چې د رای ورکولو او نوملیکونو په مرکزونو کې امنیت ټینګ نه وي هیڅوک به زړه ښه نه کړي چې نوملیکنه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.